سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم پایل په خبرونو کو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو سراسري کمپاین د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل کړی په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې ثبت شوي دي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د ښځینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي د دغې خونې ویان شکرالله ساپي نن ازادي راډیو ته وویل سیاسي تحولاتو نه راوروسته تر اوسه په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په برخو کې فعالیت کوو کارونه درېدلي دي د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یوه ډله روغتیا پالانو د لسګونه افغانانو د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې روغتیا پالان چې د مذاهبو د یووالي یا انټرفیت د یوې ډلې لخوا ګمارل شوي وو پرون یې د هغو اویا افغانانو معاینه وکړه چې تازه امریکا ته تللي دغو افغان کډوالو ته د غاښونو د پاکوالي په خاطر ځینې مواد هم مرسته شول د ارزونو په اساس د غاښونو معاینه او پاکاري په لویدیځو هیوادونو کې ډیر لګښت لري او په اوسط ډول د یو غاښ په عادي پاکولو باندې $50 لګیږي امریکا څخه باندې یو لکو څلیر زره کسان تیر اګست له افغانستانه وویستل چې ترمنځ تر دې دمه نږدې 80,000 افغانان دغه هیواد کې میشت شوي دي د اوکراین پوځ نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی روسي ځواکونو هم چې سیوردینیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي د برېټانیا استخباراتو بیا ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمن سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم وکړې د آذربایجان ولسمشر ویلي له ارمنستان سره یې د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصل ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بلل دي د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي ارمنستان چمتو دی چې پر ناګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ اوس ورزو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل شوی
این کمپاین 4 روز در بر میگیره ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک است
د تلویزیونونو افغان خزینه ویاندویانی وای لماسکونو سره کار کول ورته سخت ده
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کیږي زموږ لپاره
د اوکراین د جګړې ورسته حال هم درکو او په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې بیا د کوناډ یو راپور لور چالت یو ډول خلک ځوانان او نجونې له پانتونو فارغ شوي
د مکاتبو تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زموږ غونډې زده کړې وکړي او چې 12 نفر فارغ شوي نور لوړ زده کړې وکړي او ټولن ته خدمت وکړي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په افغانستان کې د پولیو څلور ورځې د واکسین لګولو کمپاین پیل کړی دی دغه کمپاین د یونیسف او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ ترسره کیږي چې پکې به 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګزند ضد واکسین ولګول شي دا کمپاین داسې وخت کې پیلیږي چې سږ کال یوازې پکتیکا کې یوه پیښه ثبت شوې خو د سږ میلادي کال نه راپدې خو بیا چې 15 میاشتې تیریږي په ټول افغانستان کې 15 پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې نن د پولیو ضد واکسین پیل شو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د محوه کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شمومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د راتلونکو څلور ورځو لپاره په ټول افغانستان کې دوام لري
این کمپاین 4 روز تر
دا کمپاین د څلور ورځو لپاره دی چې په درې ورځو کې یو واکسین تطبیق کیږي او په څلور ورځو سره ویل چې کوم ماشوم له دې کمپاین نه پات نیوي په دې کې هغه ماشومان چې عمر نه لري 15 کلونو زیات نه وي او له شپږ میاشتو کم نه وي د پوښښ لاندې دي
د خاغلی مومن په وینا په دې کمپاین کې خزینه کارکونکي هم شامل دي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر 2020 کال کې څلور پېښې په غزنی او کندوز ولایتونو کې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې سږ میلادي کال یوه پېښه د پکتیکا په دیله ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د پولیو له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي تر څو هیڅ ماشوم له دغه کمپاین بې برخې پاتې نه شي. سږنی کمپاین د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په مالی ملاتړ ترسره کیږي. د ماشومانو ګوزن داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ملګرو ملتونو روغتیا برخې له منځه وړلو لپاره له 1983 کال راهیسې اقدامات پیل کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان، پاکستان او نایجیریا لا هم د نړۍ هغو هیوادونو کې دي چې دغه ناروغي پکې شته. په تیرو کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنی او د ځینو وسلوالو ډلو له لوري له واکسین سره مخالفت په ځانګړې توګه د دې ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه ښودل شوي وو.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت د افغانستان خزینه ویاندویانو ته امر کړی چې په ټلویزیونونو باندې د خبر ویلو پروګرام وړاندې کولو پر مهال باید نقاب یا ماسکونه وتړي. اخو یو شمېر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان بیا وایي د خبرونو په وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ راڅرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان مشهور وایند او دکلیماتور سهیلا ازغری چې لسیزه په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شوندو حرکت ډیر مهم بولی وای دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لک فاصله لري د نورو غګونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانه شو ریدلی نو د شوندو د خورولو لیدو څخه سړی کولای شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوکړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په ترلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وای په مخبند کې د ویون کې سا هم تنګي کی او یو بل مهم موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګه په څنګه ناسي وي او خبرې کوي لیدونکو څنګه پوښي چې کومه یو خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهم دی، ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کال ویاند پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزې راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري، ځکه چې په خپل عینک لرم کې ګیول چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخ پټې ویندوی وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر تجربه لرونکي خزینه ویاندویانو د طالبانو له هغه امر سره کلک مخالفت ښودلی چې ویلي دي باید خزینه ویاندویانې مخپټې یا نقاب باندې راڅرګندې شي ټلویزیونو کې. په همدې ارتباط مو له خاطره صافی سره مرکه کړې ده چې په افغانستان کې کلونه خبریالي کړې ده او د طالبانو د دغه اقدام په ارتباط باندې نوریاس نوري ورسره غږېدلې. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې دغه وروستۍ مسلې باندې د دې نظر څه دی او څه تحلیل لري.
طالبانو له وخت کې کوم افریقي نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له خبرې د فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. ان تر دې کې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه ویل چې زه ورته حجاب هم نه بولم، نقاب پوڅوګې یو څه شی کوم ویل چې د ښځو هویت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي، ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تیری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي، خپل هویت دې پټ کړي، خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي؟
تیر ماښام د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په ښځینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخ پټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو ازادي نور هم سلبوي، ځکه چې په وینا هم دغه مخکخه خزي د چپټلوزونو کې راڅرګندېږي او دوی یو بیلګې د نورو لپاره چې په افغانستان کې خزي نسبتا ازادي لري. آیا تاسو مر سره موافق یاست چې دا به ټول خزو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې خزي نور ازادي نه لري؟
تاسو افغانستان کې باندې خبرینه نارینه هم ازادي نه لري، طبیلا بیل ډول پر نارینه هم بندیز لګیدلای. خو بیل ګیم دغه خزو سره په تړاو کې کله چې یو خزه د دوی په ان که حجاب بنکړي او د دوی له فرمانه اثر غړونه وکړي نو دغه نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپل وکیل نه لري. که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو دغه شخصیت پورې تړاو لري او دغه شخصي تر نه ده، نه دا چې که خزینه یو پریکړې سرغړونه کوي نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي.
خاطر صاحب یو چې کلونه افغانستان کې خبري علي کړی او د طالبانو د وروستي اقدام په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین وای هند باید د افغانستان له پخواني واکمنانو سره اړیکی و نه ساتي. شاهین دا خبره د هندستان له یو آنلاین رسنۍ د پرنټ سره په مرکه کې کړي. له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو کمیسیون مشر شعبالدین دلاور بیا ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دغه پریکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاستوال سیاسي فعالیت کولای شي او که څنګه. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکنی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندستان د پرنټ پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانیو او چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللې.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوې وضعیت او حقایق دي درک کړي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي دوی یې هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسيونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپله لایحه کې د سیاسيونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبه په ورځ د دې کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر او مال او عزت امنیت تامین شي، وروسته به یې د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند افغانستان د پخوانی جمهور رئیسانو په ګډون له ډیر شمیر افغان سیاسیونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک انحصار کړی، قدرت د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپل قونسلګری وتړلې. هند همدا ډول د افغانستان د اوسنی امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د اوکراین پاوزوی روسیه د دغه یواد د لوانسک سیمه په ختیځ کې حمله ته شدت ورکړی دی. اخو بیا د بریتانیا استخباراتو ویلي روسیه ته د اوکراین په جګړه کې په دروي میاشتو کې دومره تلفات اوختي چې د افغانستان د جګړې په نو کلو کې په خوانی شوروي اتحاد ته اوختي وو. لنوریاس نوری نه به راپور وورو تر هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د اوکراین پاوز نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیسک ښار محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیر بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړې د روسیې پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو څلیرشو ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شاتم بویلي چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې وه چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیسک ښار کې د سیمې والي سرحې هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پاوز پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیسک سیمه کې د لږ تر لږه اووه ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې ده او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه، ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قومندې دغه تګلاره د دې سبب کیږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
د افغانستان د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې افغان لوبډلې په تایلند هیواد کې د آسیا سهمې ګټلو پر روانو سیالیو کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 15-25 په توپیر سره ماتې ورکړه. ټاکل شوې چې د افغانستان د ویلچر ملي لوبډله سبا له عراق سره د لوبي میدان ته ښکته شي. افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه فلیپین هیواد ته بایللې وه. د ویلچر باسکټبال سیالۍ د 11 هیوادونو په ګډون په تایلند کې پیل شوې دي چې د افغانستان دولس کسیز لوبډله هم پکې برخه لري. امید غزنی لوبډله د غزنی د فوټبال غوره لیګ ته لښوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي دا سیالي چې دوه نه وړاندې د شپږو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي د امید غزنی لوبډلې په اتلولۍ پاته ورسېده. د غزنی په غوره لیګ کې آزادي، امید غزنی، صداقت، کاروان کوچی، جمعیت منګور او د دیاک ولسوالۍ لوبډلو ګډون کړی وو چې لومړی مقام یې امید غزنی او دویم مقام آزادي لوبډلې خپل کړ. د غزنی غوړه لیک په پای کې غوړه لوبغاړو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د سریلانکا او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه نن پیل شوه. دا لوبه چې نن سهار د بنگلاديش په پلازمینه ډاکې کې پیل شوه، بنگلاديش په څلور رشتو منډو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو د مشفق رحیم او لیتونداست غوړه ملګرتیا په پایله کې د کوربه لوبډلې منډې له 200 وخته او له هم یې د لوبډلې خپل توپهنی ته دوام ورکوي. په دې لوبه کې د سریلانکا لوبغاړی کوشل منډیس په پښتیو کې د درد له امله له میدان بهر شو او اوس په روغتون کې بستر دی. د منډیس اوسنی وضعیت او لوبې ته د بیرته راستنې دو پاړه یې څه نه دی ویل شوي. د یادونه ده چې د سریلانکا او بنگلادیش ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په مساوي توګه پای ته رسېدلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې دی برخه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه می ومنئ. په دې برخه کې د یوې نوې ویروسي ناروغۍ په اړه معلومات درکو. دا ناروغي د بیزو چیچک نومیږي. ورپسې په کونړ کې د دو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه د سلګونو کسانو د فارغېدو حال درکو. د اروپا او امریکا روغتیایي چارواکو په وروستیو ورځو کې د بیزو چیچک په نوم د یو نادر وایرس پیښې ثبت کړې دي. دا ناروغي ځکه دا ځل حیرانوونکې ده چې له افریقا بهر یې هم پیښې موندل شوې دي. د نړۍ په کچه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې افریقا ته سفر نه دی کړی. دا چې د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده، اسد الله لودین په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیزو چیچک یو ډول ویروسي ناروغي ده چې له وحشي شخوند وهونکو او تیلرونکو حیواناتو څخه پیدا او کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور ورکړی چې دا ناروغي تر ډیره د افریقا په لویدیځ کې د انسانانو ترمنځ پیدا او هلته په یو ځایي ناروغي اوخته ده. د بیزو چیچک د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې هغه مهالو پیژندل شو چې پوهانو په بیزوګانو کې چې تر څارنې لاندې وي دا تڼاکې ولیدې او له همدې کبله یې ورته د بیزو چیچک یا مانکی پاکس نوم ورکړ. د لومړي ځل لپاره په 1970 کال کې یو 9 کلن ماشوم د کانګو هیواد په یو لرې پراته سیمه کې پر دې ناروغۍ اخته شو. دا چې د بیزو چیچک نه هیڅ دي او څه ډول درملنه کیږي په دې اړه ویل کیږي چې د بیزو چیچک یا تناکی د چیچک ویروسونو له کورنۍ څخه دی چې نخې نخانې یو څه کمزوري دي. اکثره ناروغان یوازې تبه، د بدن درد، لرزه او ستومانی لري. په نوې پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تناکی راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیرای ناروغان د 2 او 4 اونیو په موده کې بیل دي چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چیچک د هر لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدید دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چیچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځم په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنټین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چیچک څومره پیښې موجود دي، د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې سباندې 100 افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چیچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنۍ شمېر یې شاوخوا 6000 دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمېر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیايي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمېر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې 30 داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی وو. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی و چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چیچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چیچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو، بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوې دي. د روختیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چاکڅ باندې نوی پیښه ثبت شوی. دغه سازمان ویلي 28 پیښه مشکوکې دي. د بریتانیا روختیایي مسولانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښه ثبت شوی یو لبل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاری چې د شیو بیلابیل لارې موجود دي. په پرتګال کې د جنسي روختیا په یو مرکز کې د چچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چچک اخته شوی چې وروستیو کې یې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو په سلګونو فارغ شویو کسانو د دولتي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره آزموینه ورکړه. له دوه کلنو طبي زده کړو په فارغ شویو کسانو کې قابلي او نرسانی هم شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړو او څوک چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولای شي دندې پیدا کړي.
ان شاء الله دوی ته به فرصتونه پیدا کیږي. کوم خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان دلته ولرو دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي او هغه کم نیمګړتیا چې پر وساته کې راځي که دلته څوکي نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوی کرشمه مالیار وایي غواړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي. هغې له طالب چارواکو وغوښتل چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي او چې 12 فارغه شوي نورې لوړ زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د ښځو تعلیم زه ډېر زیات مهم بولم په دې خاطر باندې چې اوس موږ خویندې بعضې ناروغه یا د غاښونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتره خلک چې دی سړو ډاکټر ته نه وړي هغه تکلیف په ځان باندې تېروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی او شاوخوا نه میاشتې کیږي چې په هیواد کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر وړاندې بندې دي. که څه هم چې طالب چارواکي د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم نه دي عملي شوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي. د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه دی شریک شوی.
سلامونه امنی کې هلې د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده ځکه یو خو نیټ یو جی بی 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیرو وخت په ورسیږي او د ډیرو وخت نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی. ته باور وکړه دلته د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګوري اخلاصوو په ډېر ځنډ اخلاصي او بل د اطرافو کې خو ته بند د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي ځکه چې موږ ځینې دوستانو سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کیږي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم. عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه وروره. دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی د شوز مکتبو ته ډیر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې شوز ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډیر ضرورت لرو. د ماریب بخش موږ ډیر کمزوري دی، او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخت څخه د ماریب په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ړنګتیاوي چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي، بالکل اباتی خو په دې بخش کې مطلق نه دي سوی، مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه شوزو دپاره باید مکتبونه ایلاسي او ژر تر ژره ایلاسي، ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څومره ډاکټر دغه یې کشم لا یار څونی شالیم، هغه ول د شزی ډاکټر پښتنه کینو، د شزی ډاکټر د کمی خاص و خداغه مکتب وای. کشم لا بلار سی بازار ته، کشه طالب بلار سی، کشه مجاهد بلار سی، دی اول په بازار کې د شزی ډاکټر پښتنه کی، هغه د شزی ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوام.